وما ورس دا ونی مهمه پیښتا کته
دا زادې رادیو د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن ومو ورس کې مو له یوې متفاوتې زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو، افغانستان، منځني ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خزی او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته قانع کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرېنښودل.
2024 کال د افغانستان په هکله باندې ډېر ستر ننګونه وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدماتو قنسولي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګیانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل. سربیره پر دې چې د افغانستان د میرمنو په هکله باندې ډېر بد رقم ته شاتګ و، طبي مواسات د ښځو په وړاندې وتړل شو او د امر بالمعروف و نهی از منکر قانون هم په تصویدېدو سره او یا په توشې سره متاسفانه د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شول.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښیي، په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانوسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډېر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې یې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه یې د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعدې ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې اند ښځو غږ هم سطر یا اورت ګڼي، او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2013 کال کې وویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اورېدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون تر څنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرته به واستوي. البته د دغو قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې تر څنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اګزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د دکلمو او بیکګراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوي او په اړه په کور دننه او بهر بحثونو کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوي دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځایه ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدنی اصل باندې هم وفا ونه کړ. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر، الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایلی دي ستاسو له مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړې، په هیڅ چاره کې دوی راغوښتي نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینې هغه خلک راغواړي چې هغه د دوی د ګرات خلک دي، یا دوی د لاس خلک دي، نو لعام افغانانو سره مشوره نه کړې. او دا ورځ تر بلې د طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربې ښیي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد، والله که هغه استبداد حتی دینی پلوه هم توجیه شوی وي، او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2013 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید، له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډله ییزې وژنې، او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې، او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپلمنځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستانه د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل تر څو له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښونو نو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګري ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ، او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. وکړي. بل خو هغه څام مقاومت جبهه او آزاد جبهه د طالبانو پر اهداف او د ګڼو بریدونو ادعا وکړي او سیاسي مخالفانو د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي دوه دیرش ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ. خو افغانستان لپاره د امریکایي مفاتیش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن وو، بالخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د بې پاکستان نه پر امن او په حساب په ښه حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي. نظامي تنا خپل نظامیان د پاکستان وایي چې دو دیر زره نه زیات نظامی عملیات دی خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. په افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمزي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2024 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان وه. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګه کړې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې د 1.5 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلې ده چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجه شاته تللې ده. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي، بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 256 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړې وې چې د دوی د مخالفانو نظرونه خبرونه کوي یا ملمانه نکړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نکړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې تلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې 20 محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ما په باور اوسنی نظام استبدادي نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی. ټول خپرونې څارل کېږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کېږي او یوازې هغو خپرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کېږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی او که چېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادم چې 2025 کې به د محدودیتونو ساحه نور هم پراخه شي او له بعد مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او یو شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو له وجې دې ته اړ شي چې هېواد پرېږدي.
او طالبانو په 2024 کال کې هم جنې خونځو ته پرېنه خو دي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولي. خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 610,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2024 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، یو سل پنځلس دارالعلومونه او نه دېرش دینی روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کاله پورې هیواد کې د مدرسو شمیر څلوېښتو زرو نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه مهم زیاتوي د مدرسو لپاره یو کال کې پنځوس زره ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیر یې دا وي چې له څلوېښتو زرو طالب ملایانو نه یې ماسترۍ لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد یې هم پرې داسې وویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونونو شمیر هم تیر کال له څلوېښتو نه درې پنځوسو ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
منګ په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي علوم وی شي خزه او نر پکې بیلې مثلا راځيږي وای چې خزه د علم مو کې نر دی نه کې ناری نه دی و کې خزه دی نه کې فلانه علم دی حاصل شي فلانه دی حاصل نشي. دا اصلا دا نور هدف نشاته کې دی شو لري ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا اسلام واضح دی په دې حق لا دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی یو ملت راخلی هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومو نه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومو نه اساره ولکېږي د هغه د پرمختګ زمينه نه مساعديږي یا د هغه د پاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې چې 2040م کال د افغانستان د باندې څنګه تیر په تیر 2040م کال کې پاکستان د افغانستان د نور غونډانو په پرتله زیات د کورنی اړو دوډ سره لاس وکړیوانو او هلته 2040م کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کال. د غیواد کې د فبراير د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمانی خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شاباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته او د کال تر پایه ورسره په لایونو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2040م کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خوران لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2023 کال د دې ایالت ډېر مهمه سیمه د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلی وي او د شپې لمخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پی په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نخښه کولو راوخله، د پاکستان د پولیس او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړي چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو دروند اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو، د ډیورند د نه منلو پر خپل کانی او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان شپږ میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضعیت باندې مثبت اثر وی او به کتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وړي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سم منځنۍ ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنکړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې ووژه. د حزب الله غښتلی مشر حسن نصرالله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې له منځه یووړ او اکتوبر کې د هغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دسته جمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه یې ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړه برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره ډسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټکې شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي وښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځني ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د دې کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کله د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابي هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي. حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تو منځه لانړله. بیا دغه څپه د جګړې سوریې ته وغځېده او سوریه تقریبا یو طرف نه د سوریې خلکو ګټه کړې ده، او د دې محوري نقطه شاتم د خپله د سوریې د فلسطینیانو د اسرائیلو جګړه وه.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي اذربایجان نه د راستنېدو پر مهال له خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د ترخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې ووژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنهای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټونکي مسعود پزشکیان هم د خامنهای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یو یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده، او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون وښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي، نو طبعا روسیه خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2025 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ، مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده، او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده. ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وشي ډونالډ ټرمپ کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو یې د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ یې چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوندې ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه لراتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوندې د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لالنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي. او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي. او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات و، لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وویل چې د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی ښکیل د متحده ایالاتونو ښکیل یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، عملی ډول باندې امریکایان هېڅ چیرې په جګړه کې ښکیل نه دي. دوم باسک چیرې دی وایي چې د بایدن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاد په تازه ته بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. نن دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړله. تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونه توانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هېوادونو سره ومنله. او نتیجه هم دغه سوه چې ناټو نن هم په جرمني کې پراته ده، امریکایان نن هم په جرمني کې پراته دي. او د طالبانو بس هغه افغان سیاسیون چې خوشبینه دي، زما ښه په یاد یې د ټولو به په یاد وي کله چې د امریکا ټاکنې هغه مهال کېدلې چې د ټرمپ لومړۍ دوره پای ته ورسېدله. افغان چارواکي، هغه چارواکي چې سیاسون دي او د ټرمپ راتلونکي ادارې ته خوشبینه دي، هغه د بایدن ادارې ته تر دې زیات خوشبینه و. افغان چارواکي، افغان دولت له ټرمپ له ادارې څخه خورا ډېر پازاب او خورا ډېر شکایتونه درلودل او د نوي فصل د پیلولو ادعاوې وسولې. او دا ټرمپ چې د طالبانو سره مستقیما د طالبانو مشران سره نیم ساعت په ټلیفون خبرې وکړلې، د دوی هغه تړون چې په پای کې لاسلیک سو ټول د پر مهال باندې ټول قانون پای ته ورسېدل، د یوازې نه موضوع د نن په امریکا کې د دیموکراتانو سره د امریکایي ځواکونو د وټو پر نوعیت باندې ده. او دا په کانګرس کې په وار وار باندې چې دا موضوع راپورته شوې ده او هغه چارواکي چې د تخلیق مسایل کې ښکیل و هغه چې احضار شوي دي، مثلا دغه و چې د وټو پر نوعیت باندې بحث و دي، دا نه چې طالبان ولې واک ته ورسېدل.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغړم. نوې کال مو بختور.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
روپي فور بلکا کا وغدا بیاج لای خفدا نن بیاج لای خفدا خفدا نن بیا جل خفدا
اور داش نہ تا تیار نو تو بدا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو
دلوبو ل میدانا ہر اونی ل آزادی ریڈیو لدے انیس پروگرام سرا دا سپورٹ لڈگرا شور واوری او زوار تجربہ کری
ورزش دا سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه بختيار ساحل مو د لوبو ل میدانه ونی ز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم د دې ونی په سپورتي خبرونه کې به واوري روانه ونی افغانستان او زیمبابوي د دوو ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي د چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان شو افغانستان په کراچۍ او لاهور کې سیالي کوي راشد خان د زیمبابوي پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې نه لوبيږي پر ځای علامه محمد غزنفر غوره شوی دی د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ شپږمه ونی هم بشپړه شوې خو کومه لوبډله مخکخه ده د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي پیلېږي پاکستان په ورځنیو سیالیو کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دواړو هیوادونو اوس د ټیسټ لوبو چمتووالی پیل کړی دی او د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ لوبو مبصر فرهاد فدایی د افغانستان او زیمبابوي په ټیسټ لوبو را سره خبرې وکړي پیلی دا افغانستان او زیمبابوي له لوبلړۍ کوو افغانستان له شلورزو سیالیو وروسته په ورځنیو سیالیو کې هم زیمبابوي ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه د افغانستان او زیمبابوي د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لومړۍ لوبه د ورخت لامل نه و تر سره شوې خو په دوه نورو لوبو کې افغانستان په ستر توپیر زیمبابوي ته ماتې ورکړې لومړی سیالی کې افغانستان 268 منډې کړې وې خو زیمبابوي یوازې 450 منډې وکړې او د 232 منډو په تفاوت ماتې وخوړه دغه راز په دویم ورځنۍ سیالۍ کې زیمبابوي بیا 120 منډې وکړې خو افغانستان د 3 وکټو په توپیر په شپږشتم اور کې لوبه بشپړه کړه او دغه سیالي وګټله د افغانستان لپاره په دې لوب لړۍ کې مخکخ منډه جوړونکی صدیق الله تلو چې په دوو پاړیو کې 155 منډې کړې وې دغه راز عبدالملک په دوو پاړیو کې 114 منډې کړې وې او د دې لوب لړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم صدیق الله اتل ته ورکړل شوه په توپاچونکو کې بیا علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکخ وغه په درې پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو همدارنګه عظمت الله مرزي بیا په درېو پاړیو کې شپږ وکټې ترلاسه کړې وې صدیق الله اتل په ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوي پر وړاندې د خپلو غوره لوبو په تړاو داسې ویلي دي
اول خو دې د زیمبابوي خلاف د بریا ټول افغانانو ته مبارکي کاغه د هیواد د بهر دي یا په هیواد کې دننه دي د ټول لوی افغانستان اوسیدونکو ته مبارکي نو ډېر خوشاله یم چې په خپل ټیم لپاره مې پرفارمنس وکړه زما پرفارمنس د ټیم په ګټه کې مهم رول لوبو لوبو او خپل لومړني سیریز مې والا نو ډېر زیات خوشاله یم او ان شاء الله دا به انده کې زما لپاره ډېر په ګټه تمام شي ما ته ډېر کانفیډنس او باور راکړي په ځان باندې زما همیشه دا باور یې فیل وي کوم افغانستان ته او افغانستان لیدونکي خوشاله اوسو او خپل لوبې مو ګټي نو له خپل کورنۍ نه ډېر زیات تمنا خپل مورجان نه ډېر زیات تمنا سي همیشه احمد د دا خبرې کوي همیشه مې سپورټ کوي او دا مګو دعا او سپورټ وجه دا چې نن زه دلته یم او دا سټیج ډېر زیات تمنا
په پلان کې د چې دواړه لوبډلې اوس د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي افغانستان او زیمبابوې به دوه ټیسټ سیالۍ ولوبوي. لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 26 نیټه د زیمبابوې بلویو په ښار کې پیلېږي او دغه ټیسټ لوبه به د ډسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې دویمه لوبه د نوي زیږدیز کال د جنوري په دویمه نیټه پیل کړي او تر 6 نیټې به دوام ولري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بل لور ته د ټیسټ سکواډ په نوملړ کې یو بل بدلون راوسته. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د کومو دلایلو پر اساس به راشد خان نه لوبیږي، خو بل سپینر علامه محمد غزنفری د هغه پر ځای په سکواډ کې یو ځای کړی دی. وروسته یو رپورټونو ښودلې ده چې راشد خان په یو سفر د اروپا هیوادونو ته تللی او هلته په ځینو پروګرامونو کې ګډون کوي. د زیمبابوې پر وړاندې په دوو ټیسټ لوبو کې د راشد خان د نشتون او علامه محمد غزنفر د غوره کېدو په تړاو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاه درمزی وایي،
تاسو وګورئ د راشد خان عکس په سوشل میډیا کې ډېر هغه کېږي او راشد خان اروپا ته تللی ده. د هغه خپل یو فکر کوم پرسنل کمکار و د هغې په مورد باندې تللی ده او د راشد خان په ټیسټ کې نشتون د ما په نظر باندې ښه خبره ده. دا د راشد خان لپاره هم ښه ده، د افغانستان د کرکټ لپاره هم ښه ده. هغه هلکان ینګ هلکان یا مثال غزنفر نه وای، تازه فکر کوم سپورټ ته انکلوډ شوی ده. په دغسې هلکانو ته وخت ورکول پکار دي، دا ینګ دي، دا کولی شي چې موږ آلریډي په ټیسټ کې د یو امریکر سره تقریبا موږ مشکل سره مخې نو غزنفر دلته چې کول ښه خبره ده د نبی دي ریپلیس کېدلو له خاطر باندې. او نن سبا په ماډرن کرکټ کې د امریکر ضرورت هم شته په ټیسټ لیول کرکټ کې. بله خبر دا ده چې راشد خان انجری نه تازه تازه خسته وای ده، نو د هغه ډېر میچونه وکړل، ډېر به هغه دا تازه انجری نه خسته وای ده، نو د هغه لپاره هم پکار ده چې لږ ګیپ ولري تر څو د چمپیونز ٹرافی لپاره پوره ټایم واخلي او د هغې نه مخکې کوم سیریز کېږي یا کیم کېږي هغې لپاره به مغه اوسېږي. نو د هغه لپاره هم ښه خبره ده، د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده او په دې هیله چې په سبا ټیسټ کې هلکان ښه پرفارم وکړي.
د احتیاط ورانه
د بلال ملګرو سره ناستم، بس یو ورځ روانې پانو چې بل سګرټ باندې وهله سګرټ ان څه خره خره چرس څه خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړې کې وي کمزورې مې هغه مستش موهله چې نشي ډېر زیب کړې
نه پوهېدم چې دا چرس احتیاط هم لري.
احتیاط مو له کورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د کرکټ نړیواله شورا له لوري تازه د چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالیو مهالویش اعلان شوی دی. په پلان کې ده چې افغانستان د دې مهالویش لمخې د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې خپلې درې سیالۍ ترسره کړي. د دې مهالویش لمخې افغانستان په بی ګروپ کې قرار لري چې سیالۍ به یې د سویلي افریقا، انګلستان او آسترالیا پر وړاندې وي. چمپیونز ٹرافی بس دا ځل د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره شي. په پلان کې و چې دغه چمپیونز ٹرافی په پاکستان کې ترسره شي، خو پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له امله د هند لوبډله یو وار بیا له ورتګ انکار کړی دی او د دې پر اساس به د هند ټولې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې که پایلوبې ته هندوستان وځي، پایلوبه به هم په عربي متحده اماراتو کې وي. کرکټ نړیواله شورا ویلي دي چې د چمپیونز ٹرافی لومړنۍ سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. بیا به بنگلادش او هندوستان سیالي کوي، تر هغې وروسته به د افغانستان او سویلي افریقا سیالي د فبروري په 20 نیټه وي. آسترالیا او انګلستان به د فبروري په 22 نیټه سیالي لري. پاکستان به له هند سره د فبروري په 23 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې سیالي کوي. بنگلاديش او نیوزیلند به د فبروري په 24 نیټه سیالي ولري. همدارنګه د فبروري په 25 نیټه آسترالیا او سویلي افریقا سیالي کوي. د افغانستان بل سیالي د فبروري په 26 نیټه له انګلستان سره د پاکستان په لاهور کې ده. همدارنګه پاکستان او بنگلاديش په د فبروري په 20 نیټه په راولپنډي کې سیالي کوي. افغانستان به د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي د فبروري په 28 نیټه له آسترالیا سره د لاهور په لوبغالي کې کوي. همدارنګه د مارچ په لومړۍ نیټه د ساوت افریقا او انګلستان او د مارچ په 2 نیټه د نیوزیلند او انډیا ترمنځ په دوبۍ کې سیالي ده. د دې ټورنمنټ لومړی نیمه پیلوبه د مارچ په 4 نیټه په دوبۍ کې ده او دویمه د مارچ په 5 نیټه په لاهور کې ده. دغه راز د مارچ په نهمه نیټه پایلوبه په نظر کې نیول شوې ده. که هند پایلوبې ته کوالیفای ونه کړه نو پایلوبه په لاهور کې وي، او که هند پایلوبې ته وځي پایلوبه به په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا ویل ده چې تیر ځل د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالۍ په 2010 زیږدیز کال کې د انګلستان په کوربتوب ترسره شوې وي، چې پاکستان په پایلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو پیل شوې سیالیو شپږمه اونۍ بشپړه شوې ده او اوومه اونۍ جریان لري. د شپږمې اونۍ تر پای ته رسیدو پورې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه ده، چې په شپږ سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي او 18 ګولونه وهلي دي، چې په دې سره امتیازات یا د نمرو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دغه راز درې ګوله هم یادې لوبډلې خوړلې دي، خو ورپسې د اټک انرژي لوبډله ده چې یادې لوبډلې هم په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي. دغه راز د سرخ پوشانې خوافي لوبډلې په شپږو کې 15 سیالۍ ګټلې دي، یوه مساوي کړې ده. ورپسې موج ساحل په دریو کې درې ګټلې دي او درې بایللې دي. استقلال کابل بیا په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې دي، دوه بایللې دي او دوه مساوي کړې دي. خراسان فاریاب په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې، درې بایللې، یوه مساوي کړې ده. جوانان پیروزی په شپږو کې یوه سیالي ګټلې ده، درې بایللې دي او یوه مساوي کړې ده. صرافان هرات بیا شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، درې بایللې، دوه مساوي کړې. عینو مینې په شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، څلورې بایللې، یوه مساوي ترسره شوې. عدالت فرا بیا په شپږو سیالیو کې هیڅ سیالي نه ده ګټلې، درې بایللې، درې مساوي شوې دي. سبزی اشلر او خدیم اف سی هم په خپلو شپږو سیالیو کې درې بایللې دي او درې په مساوي ډول پای ته رسیدلې دي. افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په اوومې اونۍ کې بیا اټک انرژي له جوانان پیروزی سره سیالي کړې ده او خراسان فاریاب له موج ساحل اف سی سره لوبې ترسره کړې دي، چې د دغه سیالیو په ترڅ کې موج ساحل 2-0 خپل سیال خراسان فاریاب ته ماتې ورکړې ده، او په دویمې سیالۍ کې بیا اټک انرژي 4-0 په مقابل کې جوانان پیروزی ته ماتې ورکړې ده، چې محبوب حنیفي د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارنګه په دې اونۍ کې دوه نورې سیالۍ د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ دي، او سرسبی اشلر به د استقلال کابل ترمنځ سیالي کوي. سرسبی اشلر فاریاب بیا خپله سیالي استقلال کابل ته 1-0 په مقابل کې بایللې ده، او په دې سره سمیع الله محمدی د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. خو بل مهمه سیالي بیا د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ ترسره شوې ده، چې ابو مسلم فرا 8 ګولونه وهلي دي او عدالت فرا هیڅ ګول نه دی وهلی. په دې لوبه کې سوراب افغان او جبار شرزا ابو مسلم فرا ته 3-3 ګولونه وهلي دي، خو یما شرزاد او سمیر سمندري هم په یو ګول بریالي شوي دي. دا ویل ده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ به څو نورې اونۍ هم دوام وکړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ ته ورځو. ټاکل شوې ده چې د آسترالیا او هندوستان ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي د ایم سی جی یا میلبورن په لوبغالی کې ترسره شي. د بارډر گواسکر د ټیسټ لوبو لوبلړۍ څلورمه سیالي د دواړو لوبډلو لپاره خورا ارزښتمنه ده. که هندۍ لوبډله دغه ټیسټ سیالي بایلي نو ټیسټ چمپیونشپ پایلوبې ته له رسېدو پاتې کیږي، او که آسټرالیا یې ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به یو قدم نور هم ورنږدې شي. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم ولري چې د جنوري په 3 نیټه پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د ایم سی جی ټیسټ لوبه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د دریمې ټیسټ سیالۍ پر مهال د هند یو مخکښ توپ اچونکي رویچندر اشوین له نړیوال کرکټ لاس په سر شوی دی. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ټیسټ سیالۍ ترسره شوي دي، چې لومړی هندوستان، دویم آسټرالیا او دریمه بیا په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. په دې ټیسټ سیالیو کې ټریویس هیټ تر ټولو مخکښ منډه جوړوونکی دی چې په 500 پاړیو کې 2 سلیزې وهلې دي او 409 منډې کړې دي. د هند لپاره کیل راهول 215 منډې کړې دي او شپږ پاړۍ ترسره کړې دي. خو په توپ اچونکو کې جسپریت بومرا بیا مخکې دی، هغه په شپږو پاړیو کې 21 وکټې اخیستې دي او ورپسې مچل سٹاک په شپږو پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز پارت کمنز هم په شپږو پاړیو کې 14 وکټې ترلاسه کړې دي. بلا لوبلړۍ د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ جریان لري. په داسې حال کې چې د پاکستان لوبډله په دې وروستیو کې د خراب پرفارمنس له امله تر ډیرو نیوکو لاندې وه، خو له کومې ورځې چې محمد رضوان د یادې لوبډلې د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی، په یو ورځنیو سیالیو کې پاکستان 3-0 په مقابل کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دا یوازنی او هیواد دی چې سویلي افریقا یې په خپل ملک کې وایټ واش کړې ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې پاکستان د 3 وکټو په تفاوت وګټله. بلا د ډسمبر په 19 نیټه وه چې د 1 منډو په توپیر پاکستان ګټلې او وروسته یې د ډسمبر په 22 نیټه وه چې د ډیل میتود په اساس پاکستان د 6 منډو په توپیر وګټله. که څه هم په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا د منځنۍ کچې توپ وهونکی هنری کلاسن مخکښ منډه جوړوونکی و چې په 3 لوبو کې 224 منډې جوړې کړې، خو سیم ایوب په 2 لوبو کې د پاکستان لپاره 2 سلیزې ووهلې او هغه د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز سلمان آغا بیا په میډل آرډر کې د پاکستان لپاره 123 منډې کړې وې چې ارزښتمنې ثابت شوې وې. په بولینګ کې بیا د پاکستان لپاره شاهین شاه افریدی 1 لوبغاړي سوځولي وو او مارکو یانسن 6 لوبغاړي سوځولي وو. اوس دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه ټیسټ سیالۍ د سویلي افریقا لپاره ځانګړی ارزښت لري. که سویلي افریقا دغه دواړه ټیسټ سیالۍ ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به ورنږدې کیږي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 6 نیټه پیل شي چې تر 1.5 نیټې دوام کوي او دویمه ټیسټ سیالي بیا د جنوري په 3 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 8 نیټې پورې به دوام ولري. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې مخکښه لوبډله د سویلي افریقا ده. یادې لوبډلې لس سیالۍ کړي دي، شپږ یې ګټلې دي او د نمرو مجموعه یې 6-0 ده، خو د ګټې فیصدي اوسط 3.5 ده. استرالیا دویم مقام لري، هند په 3 مقام کې ده او نیوزیلند په 4 مقام کې ځای لري. نمرو جدول ته په کتو سره د سریلانکا لوبډله لا هم د دې چانس لري چې خپلې پاتې سیالۍ وګټي او پایلوبې ته ورسیږي، خو په ډېر احتمال سره که سویلي افریقا پاکستان ته په 2 ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته ځان ورسوي. او استرالیا او ورسره د هند دوه سیالۍ هم د دې پایلوبې دوه مخکښې لوبډلې معلومولی شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې لږ خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوست خبرونه په ورستیو شیبو کې به د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی لنډه مرکه در تخپره کو چې د افغانستان او زیمبابوې په ټیسټ لوبلړۍ غږېدلې ده.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو لاندې د بد 12 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي.
ګوري د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی، نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. نو انشاءالله دی ورځنه سیاله یو کارکردګي ته لیدل سره به فکر کوم چې تصمیم ونیول شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ په فارم کې ده او هغه به موږ سره په سیاله یو کې همي او بیا هم کچیر تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده د یو لس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامه خاصه عظمت الله عمرزی په کې خامه خاصه خپل لوبډلمشر عظمت الله شاهدي ده خپل زموږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته چې سیاله ته راغوښتل کېږي. نو په عموم کې کچیر تاسو ورته وګورئ دومره د دې یو لس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده. خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالیو ته موږ لږ تم شو دوی پورې دا څنګه مخته ځي د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه وي د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغېز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي. دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د فایل جوړه سي د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه شوی د واقعن سړي راغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات چې تر موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته د خبره ثابتې سي څو څو ځلې د سلو منډو نه زیاته پانې مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه پورته د یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پانې مخته وړې سي 200 څخه پورته منډې دوی په یورزنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه بنگلاديش په مقابل کې کړې دي. په شلوریزو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکړل څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پانې وکړل نو دوی تر منځ یو ډېره ښه کیمستري ده او وایي دوی د کرکټ یو ډیر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دوی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستری دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دیغه په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی خدا دې مهره نه سي ابراهيم ځدران په نشټون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي اته سلیزي وي او د دروس کله نه په عمر کې سي ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسته راوړ یا دغه ډیر غټ لاسته راوړنه راسته راوړل د مثلا د دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي که تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهيم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي و سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبي وکړل عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل و سره راغی. نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دا سیالې یې هم خپل وړي دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کې د لاس اور کې خو به اکثره دا هم کېږي چې د مخالف لوبډلې باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډیره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردګي کړې ده او فکر کوي کړې.
ورسته پښتنه دا ده د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي اوس په دوري او ځینې نورو لوبغاړو په انتخاب خو آمدې دي ته په کوم نظر ورته ګورې؟
رسیدی سے ابراہیم عبدالرحیمزی واقعا سے خلوب غاره ده عثمان نوری تاسو یاد کرده سے نور لوب غاره تاسو یاد کرده سے نور لوب غاره تاسو یاد کرده سے انتخاب سوگی نوزا که خلق و تخواب دیدی گوری دا خود دی سیلکشن کمیته کار ده انسوک سے التناس دی او لوب غاره تاکی زد دا سرمانم اسی دا لوب غاره واقعا سے پیاوری لوب غاره دی او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړې ګرځېدې ده. همدارنګه ابراهیم عبدالرحیمزی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سه د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه هغه لوبغاړي لا چمتو نه یا څه ورکه غونډه مشکل ورته وي نو ان شاء الله زر ته الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی عثمان نوری او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو خو دا کوم لوبغاړي ټاکل شوی دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې د سې د دې ته زمينه جوړه شوی ده چې دوی سیالیو کې دي. بیا متاسفانه د سې د کنه سي په یو لوبډل کې یو لس کس راځي یا په یو سکواډ کې سي یو لوبلري لپاره معرفي کې 15-14 کسان دي. او هر څاک لکه د 15 ډیر خلک همیشه معرفي کې 14-16 معرفي کې دي خو یو ملته کیمپ وسی او ټریننګ وسی. نو ان شاء الله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې را مخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي ان شاء الله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د رواني ونې لوبیزه سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Yeah. مقام لشپاگو ده سهار تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساته.